द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
سلام شه قدم نه اوریدونکو د یتی ورجه خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د می د میاشتې شوال کې شتمنېته ده وخت شوه دی په پاکستان کې د مخم شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن کې د سهار 9 بجې دي تاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وژنې پخلی کړی دی خو وایي د دې سره د سولې خبرې زیانمنې شوې دي او د افغان سولې ملي شورا ویان تواب غورزنګ په طالبانو د سولې لپاره غږ کړی
د افغانستان دولت پر طالبانو غږ کوي چې تغییر د دې فرصت څخه په استفاده دی سولې ژوند ته مخه کړي جګړه او تاوتریخواله دې ترک کړي کنه د خپلو مخکنیو رهبرانو او مشرانو په سرنوشت باخته شي او د پردیو په خاوره کې به له منځه یوړل شي او په نښه به شي
د امریکای صدر باراک اوباما په جاپان کې د جی 7 غونډې وړاندې ویلي طالبانو له په کار دی د سولې ته غاړه کړي
My hope, although not my expectation, is that there comes a point at which the Taliban recognizes that they are not going to simply be able to overrun the country and that what they need to be doing is to enter into serious reconciliation talks that are led by Afghans.
د پاکستان اسلامی نظریاتی شورا وای خوندان خزی وهل شي د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی مدواتی کانفرنس دا هم وای ک خزا مرتد شي نو سزا نشته د خزو د حقونو یو کارکونکي هینا جیلانی وای د شورا نه مشورې اخستل نا انصافی ده
اس سے کسی قسم کی ریکمنڈیشن لینا پاکستان کے عوام کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی
سرٹی کی تاسو واوریدل وز غوک شید مهم خبرونو تفصیل تا
پاکستان د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور بلوچستان ایالت کې 15 ورځې وړاندې په امریکایي ډرون حمله کې د وژنې وروسته نن د هغه د وژل کېدو پخلی کړی دی او ویلی دی د مولا منصور د مړینې وروسته دا یقین نشي ورکولی چې د افغانستان د سولې خبرې به کله شروع کیږي د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په هفتواره وینا کې خبریالانو ته ویلی دی ټولې نښې ښکاره کوي چې په وروستۍ ډرون حمله کې وژل شوی تن مولا اختر منصور دی چا چې د هغه په وینا په جالی پاسپورت باندې سفر کوو سرتاج عزیز ویلی دی دوی اوس هم د وژل شوي تن د ډي ان اي ټیسټ د رپورټ انتظار کوي د نوموړي سره د دغه خبري کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې زمونږ خبريالې رابیا پیر خبرې اترې کړې دي تاسو ته دغه خبرو مختصر برخه وړاندې کوو
منګه وې کنه چې دا انډیکیشن هم دا دی چې هغه او طالبان په خپل هم دا کړی دی چې هغه وفات شوی دی په دې کې ڈی این اے ٹیسٹ پر راضی خو انڈیکیشنز ٹول دا دی زمونگا گراؤنڈ سورسز ہم دا وی چی آغا پر واقعی دا فیک نوم ماندے روانو کل تک بلے بحمد پر نوم ماندے آغا پا فاتھے نا گڑ باڈی لا چی ڈی این اے اوشی بیا با حوالا کر
سر جی دا دی پس پس تا سو ایک مات عملی سوی
بس منگا خامدا وی چل تک خبر اتر شروع شی چی امن راشی کنی جنگ سر نرازی
دا امریکی لڑا خبر دو ڈول باندی بندیزو نا لگا ول سوی دیتا سو سوائے سو
نا نا آخو دو آغا آغا کم چی ریلیٹر دا دی اغی بارک صدقہ نشتا مونگتا اعتراض
آیا دا دقا بندیزونو لبا جیسا گٹھا ترلا سسم پیتا
فیدی خودنا کی دا خو یو سسٹم دی چاگی یو این روان کرده دی او چرتا چی مونگتا اعتراض یا مونگا اغی ماندی دقا لگو اعتراض کنی نو بیار
پاکستان و امریکا اڑی کتا سرنگا گو رئی او دیوائی چی بیا بی هم کبی دقا رنگا
ٹریک ٹریکس مونگا دے ماندے چی بنیادی خبر دا چی مقصد سے دے کاغذ مونگا مقصد منظور کی چی مقصد امن دے نو بیا د ډرون اٹیک نو چې نقصان کی ګونو نه کول پکار دا مان دې ته مونږه فاټه کې اعتراض کو دا نه چې نه کو
عربیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د افغان حکومت بیلابیلو امنیتی ادارو د خبری کانفرنس پر مهال وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې سوله وکړي د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د جوړې شوې خبري غونډې پر مهال وویل افغان حکومت د وسلوالو طالبانو په لیکو کې روسي تغیرات له نږدې څخه ساري د تواب غورځنګ په وینا ک د افغان حکومت وسلوال مخالفینو جګړو او ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړي د خپلو مشرانو له برخلیک سره به مخامخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ویلي د افغانستان دولت پر طالبانو غږ کوي چې تغییر له دې فرصت څخه د سوله ییز ژوند ته مخه وکړي. جګړه او تاوتریخوالی دې پرېږدي که نو د خپلو مخکینیو مشرانو او رهبرانو په سر راتلونکي به اخته شي او د پردیو په خاوره کې به په نښه او له منځه یوړل شي. همداراز غورځنګ زیاته کړې چې د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه ژمن دي سو د هغو عناصرو، اشخاصو، ډلو او ډیپلو پر وړاندې پر برحقه او موجه مبارزې ته به دوام ورکوي څوک چې د افغانستان د خلکو او مشروع حکومت سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ دا هم وویل د افغانستان د ملي امنیت مشاور پر حنیف اتمر د سیمې او نړۍ په اړه په روسیه کې جوړ شوي امنیتي کانفرنس ته په خپلو خبرو کې ویلي چې ترهګر یې د سیمې او نړۍ لپاره ګډ ګواښ دی او باید پر وړاندې یې نړیوال ائتلاف رامنځته شي.
د امریکای صدر براک اوباما وایي د افغان طالبانو د نوي مشرتابه باوجود دا امکان ډیر کم دی چې طالبان ډیر زر د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی. صدر اوباما د جاپان آیس شیما خار کې د نړۍ اوه صنعتي ملکونو کلیدي غونډې په موقع خبریالانو ته ویلي هغه شک کوي چې ګینې د طالبانو سره به د افغانستان د سولې خبرې ډېرې زر شروع شي. د طالبانو شورا د خپل مشر ملا اختر منصور په ډرون حمله کې د وژنې څلور ورځې وروستو محافظه کار مذهبي مشر مولوي هیبت الله خپل مشر ټاکلی دی. او د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا د ښځو د حقونو تحفظ په یو قانون باندې غور کوي چې پکې سړی ته د ضرورت په وخت د خپلې ښځې د وهلو اجازت ورکړل شوې ده او په هسپتالونو، سکولونو او دفترونو کې د ښځو او سړو یو ځای کار کول منع کړل شوي دي. په تجویز شوي بل کې ویل شوي دي چې ښځو ته د شریعت لاندې ټول حقونه ورکړل شوي دي او هغوی ته د جایداد لرلو حق هم ورکړل شوی دی. په دغه بل کې د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ولیدی که خزه بخنه غواړم د دغه غونډي ورسو مولانا محمد خان شیرانی یو مطبوعاتي کانفرنس ته ولیدی که خزه مرتد شي نو سزا یې نشته او دا چې کچاري سړی مرتد شي نو هغه ته درې ورځې مهلت ورکړل شوی دی. خو په دغه بل باندې په پاکستان کې یو شمېر خلکو او د بشري حقونو فعالینو سختي نیوکې کړې دي او ویلي د پاکستان د آئین لاندې ښځو ته پوره حقونه ورکړل شوي دي او دا چې د اسلامي نظریاتي شورا تجویز شوی بل د هیواد د آئین پر ضد دی.
د پاکستان پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د بلوچستان صوبې کوټه ښار ته په سفر تللی دی. ښاغلي راحیل شریف کوټه سټاف کالج کې د وینا پر مهال یادونه کړې چې په نړۍ کې هیڅ پوځ هم د پاکستان پوځ په شان نه دی توانېدلی چې داسې حالاتو سره مبارزه وکړي. هغه ویلي موږ په دې ویاړ یو چې داسې حالات مو هم قابو کړي دي. د دې تر څنګ هغه په نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې اترې کړي دي او بلوچستان کې د امریکا لخوا په وروستۍ شوې هوایي برید یې هم ډېرې اندېښنې څرګندې کړي دي.
د نړۍ اوه مالداره هیوادونو او د یورپی یونین مشران د جاپان ساحلي ښار آیس شیما کې د نړۍ اقتصادي مسلو ترهګرۍ او امنیت په سر خبرې کوي. د جی سیون کلیدي غونډې اولنۍ ورځ د خبرو وروستو صدر اوباما خبریالانو ته ویلي د نړۍ مشرانو ورته د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونالډ ټرمپ ته ویناو په اړه فکرمندۍ څرګندې کړې دي. صدر اوباما ویلي نړۍ د امریکې په سیاست ته نږدې نه نظر ساتي ځکه چې د دغه هیواد په نړیوال سیاست کې مهم ځای دی. د جی سیون د غونډې په حق لبانې نور حال تاسو زموږ همکار موش شلیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د جاپان ایسا شیما نومي ښار کې د نړۍ اوو اقتصادي طاقتونو یا جی سیون غونډه روانه ده چې پکې نړیوال مشران د نړۍ کمزور اقتصاد ته وده ورکولو او د ترهګرۍ مخنیوي په هکله خپل رای شریکوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه، د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیې، فرانس، جرمني، اټلی او د کینیډا نه راغلي سترو چارواکو قربتوب کوي.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point
غونډه وینا په وخت صدر اوباما ویلي چې دی او د جی 7 نورو مشرانو د غونډې لمړي ورځ باندې نړیوال اقتصاد ته درپېخو چیلنجونو او په امریکا کې اقتصاد کې روان ود برقرار ساتلو په حق له خبرې وکړې. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د نړیوال اقتصاد یو سنگین تصویر وړاندې کړو او د اوسنۍ اقتصادي صورتحال موازنه یې د کال 2008 اقتصادي حالاتو سره وکړو. کله چې د امریکای پنګاچون کې یا انویسټمنټ بانک لیمن برادرز دیوالیه کې دو سره نړیوال اقتصادي بحران راغلی وو. د جمعې په ورځ به د جی 7 غونډې کې د ترهګرۍ مخنیوي او سمندري سرحدونو حفاظت په حق له خبرې کیږي. د غونډې وروسته به صدر اوباما د جاپان هیروشیما ښار په سفر ځي، چیرته چې کال 1950 کې د امریکا جنگي جاز د نړۍ لومړی ایټم بم غورځولی وو چې پکې په لکونو خلک وژل شوي وو او ورسره دویم نړیوال جنگ ختم شوی وو.
په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په حق کې د روس او د ایران فوزی مداخله د بشار الاسد د حکومت خلاف د جنگیدونکو یاغي ډلو او سیاستدارانو کامیابی ناممکن کړې ده، خو یاغیان او مخالف سیاسي مشران اوس هم په دې خبره ټینګار کوي چې د حکومت خلاف بغاوت څوک هم ختمولی نشي. په شام کې د نښتې خونړۍ جنگ له کبله د تقسیم په غاړه ودرېدلی دی او د شام د یوازې ساتلو لپاره د جنگ سیاسي حل لاره په نظر نه راځي. بلې لوري ته د امریکا سټیټ ډپارټمنټ یو لوی سارنوال راپور د وخت تر مخه خپور شوی دی، کوم کې چې هغه وایي هیلری کلینټن نه ده توانېدلې چې د حکومتي چارو لپاره د خودلیک په اصولو عمل وکړي. هیلری کلینټن د خپل پخوانی څوکۍ پر مهال چې د امریکا سیکرتره وه، د رسمي چارو لپاره یې د خپل شخصي ایمیل نه کار اخیستی دی. د سټیټ ډپارټمنټ مهمه چارواکي ویلي دي د میرمن کلینټن سره داسې هیڅ ثبوت هم نشته چې هغې ته د خپل شخصي ایمیل نه د کاري اړیکو لپاره اجازه ورکړل شوي وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. راځو د راپورونو ولوري ته چې نن ستاسو لپاره بیلابیل موضوعګانو باندې راپورونه هم لرو او مرکې هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. خو اول راپور چې زموږ سره دی هغه د افغانستان حکومت د دریز دی چې په طالبانو باندې غږ کړی دی چې که وسلوال طالبان له جګړې لاس وان نخلي نو د خپلو مشرانو له برخلیک سره به مخامخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له وسلوال طالبانو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي او جګړو له دې لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې د سولې خبرو ته کینی. په دې حق باندې د کابل نه راپور رالیږلی دی د ډیورجو خبریال اکمل روان، تفصیلات یې په دې رپورټ کې.
د افغانستان ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د یوې جوړ شوې خبري غونډې پر مهال وویل افغان حکومت د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وروستۍ تغیرات لنینګ دي څخه څاري. د تواب غورزنګ په وینا کې د افغان حکومت وسلوال مخالفین جګړو او تر هرګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړي، د خپل مشرانو له برخلیک سره به مخامخ شي.
د افغانستان دولت پر طالبانو غږ کوي چې تغییر د دې فرصت څخه په استفاده دي سوله ییز ژوند ته مخه کړي، جګړه او تاوتریخوالی دې ترک کړي، کنه د خپلو مخکنیو رهبرانو او مشرانو په سرنوشت باخته شي او د پردیو په خاوره کې به له منځه یوړل شي او په نخه به شي.
همداراز غورزنګ زیاته کړه چې د افغانستان ملي امنیت او دفاعي ځواکونه ژمن دي څو د هغه عناصرو او اشخاصو ډلو او ټپلو پر وړاندې برحق مواجه مبارزې ته به دوام ورکوي څوک چې د افغانستان د خلکو او مشروع حکومت سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ دا هم ویل د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د سیمې او نړۍ په اړه په روسیه کې جوړ شوی امنیتی کانفرنس ته په خپلو خبرو کې ویلي چې تر هرګری د سیمې او نړۍ لپاره ګډ ګواښ دی او باید پر وړاندې نړیوال ائتلاف رامنځته شي.
خغلی محمد حنیف اتمر د کانفرنس ته د افغانستان د دولت پاستازیتوب په خپل وینا کې ویلي چې تروریزم خشونت زیږونکی افراطیت د سیمې او منطقې لپاره یو مشترک ګواښ دی او ضرور ده چې د دې مشترک ګواښ لپاره د مبارزې مشترکه ستراتیژي جوړه شي.
تواب غورزنګ دا هم ویل چې له دغه امنیتي نړیوال کانفرنس څخه حنیف اتمر غوښتنه وکړه ترڅو له ترهرګرۍ سره د مبارزې پر وړاندې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د تجهیز په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په دې ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د عمرې په نامه پیل شوی عملیات لمات سره مخ شوي او د افغانستان له حکومت لخوا د شفق په نامه عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوخته.
کله چې د عمری عملیات اعلان شول دښمن تبلیغات کول چې په حتمی توګه د قندوز ولایت هلمند ولایت او ورسره د ننګرهار ولایت کې به ډېر جدي مشکلات ایجاد کړي. حتی دوی د تبلیغات کول چې موږ او تاسو شهیدان یو ته به سقوط ورکوي. په قندوز کې تاسو ولیدل چې دوی په یو وخت کې په شپږو ولسوالیو باندې برید وکړه خو مړي په سرکو پاتې شوه او سرګروپان او قمندانان یې ووژل شوه.
که له یوې خوا افغان حکومت د هیواد په کچه د شفق په نامه د پیل شویو روانو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د رسېدو ادعاوې کوي، خو له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وسلوالو طالبانو ته د خبرداري په ورکولو کې ویلي که له تاوتریخوالي او جګړې لاس وانخلي د خپلو مشرانو له برخلیک سره به مخامخ شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندي او ګران اوردونکو زمنګ سره اوسېږي. نن با تاسو د هلو وی او ای ډیوه رادیو پروگرام زمنګ د همکار شعیب زاده سره اوري. د دې ترڅنګ اسلامي نظریاتي شورا په یو تجویز شوی بل باندې غور کوي. په دې کې د خزو لپاره سس سزاګانې مقرر شوې دي، هغوی ته کم حقونو تحفظ ورکړل کېدو خبره په دې کې شوې ده. دغه ټول به د بحث لاندې راځي او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا بجټ کې سس وړاندیزونه شوي دي. حکومت په کومو ځایونو کې غور کوي چې په کلیز ترقیاتي بجټ کې دې څومره زیاتوالی راوستلی شي، او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم زموږ سره شته. خو راځو د پاکستان د خارجه چارو له مشاور سرتاج عزیز د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وژنې پخلی کړی دی، او دای 15 ورځې پستا پخلی کړی دی. خو نوموړي نن په اسلام آباد کې هفتوار بریفینګ کې خبري اعلانو ته ویلي دي چې د مولا اختر منصور په ډرون حمله کې د وژنې سره د افغانستان د سولې خبرې اترې زیانمنې شوې دي. نور حال په اسلام آباد نه د ډیوه رادیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د څلورو هیوادونو د نمایندګانو په غونډه کې پر دې خبره اتفاق سوی و چې د افغانستان د ستونزې هواري د خبرو په ذریعه راوستل کېدای سي، خو د دې خیال ونه ساتل سو او دغه فکر به افغانستان نور هم غیر مستحکمه کړي. دوی زیاته کړه چې د دې خبرې اشاره وي چې افغان طالبان به د خبرو عمل کې ګډون وکړي، خو په امریکایي ډرون برید کې د اختر منصور د وژنې د خبرو څخه د خبرو دغه عمل ډېر متاثره سوی او ستا باور نسی ورکولی چې د افغانستان د عمل لپاره خبرې کله شروع سي.
As you know, this particular incident of Mullah Akhtar Mansoor's death in a drone strike on 21st May has added to the complexity of the Afghan conflict. We believe that this action has also undermined the Afghan peace process.
د وشتمای په ډرون برید کې د ملا اختر منصور وژنې د افغانستان د جګړې پیچیدګي سیوا کړې ده. موږ باور لرو چې دغه عمل افغان امن عمل ته زیان رسوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د وژنې پس په دویم ځل افغان امن عمل ته ځان ښکار سوی دي، خو د افغانستان د ستونزې صفاجي هواري نسته. ولې چې 15 کلو راهیسې طاقت ته استعمالولو باوجود امن نه دی راوستل سوی، خصوصی توګه په داسې حال کې چې افغانستان کې په لوی شمیر تندراور ډلې موجود دي. دوی دا هم ویل چې امریکایي ډرون برید د پاکستان د خپلواکۍ او د ملګرو ملتونو د چارټر په ضد دی چې په اړه د اندېښنو څخه به ملګرو ملتونه هم خبر کړي. سرتاج عزیز په دې موقع پر افغان حکومت ټینګار وکړو چې د پاک افغان پولې خوندي کولو په لړ کې دي مرستې وکړي.
پاکستان بلیوز دټ پولیټیکلی نیګوشیټډ سیټلمنټ ریمینز د موست وایبل آپشن فرام برینګینګ لاستینګ پیس ټو افغانستان. پاکستان آلسو بلیوز دټ افیکټیو بارډر مینجمنټ از وایټل فار چیکینګ دی انفیلټریشن اکراس لانګ اینڈ پورس پاکستان افغان بارډر. تھرډلی دی پریزنس اف لارج نمبر اف افغان ریفیوجیز ہیز بیکم اے بگ سیکورٹی رسک از ملیٹنٹس یوز دی کیمپس از ہائیڈ آؤٹس فار دیئر نیفیریس ایکٹیویٹیز.
پاکستان باور لري چې سیاسي لارې د افغانستان د امن یوازنی هواره ده، پاکستان دا باور هم لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې پولې د تګ راتګ د څارنې لپاره بارډر مینجمنټ او په دې اړه د افغان حکومت مرسته ډیره ضروري ده. دریم په لوی شمېر د افغان کډوالو دلته موجودګي د امنیت لپاره لویه خطره ده، ولې چې تندروه دغه کیمپونه خپل د عملیاتو لپاره د پټ ځایونو په توګه استعمالوي. دوی پر نړیوالې ورورلوي د دغه کډوالو خپل هیواد ته په عزت سره د ستانه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو شغ هم وکړو. د ملا اختر منصور د مرګ چې پخلی د امریکا صدر باراک اوباما، افغان حکومت او طالبانو خپله کړې دي. سرتاج عزیز وویل
All indicators confirm that the person killed in the drone strike was Mullah Akhtar Mansur, who was traveling on a fake identity.
ټولې اشارې سرګندوي چې ملا اختر منصور وژل سوی دی. پاکستان په دې اړه د ډي این اې د ټیسټ په انتظار دی. دوی دا هم ویل چې د هغه مړی تر اوسه چاته نه دی ورکړی سوی، خو د رپورټونو تر مخه د ملا اختر منصور مړی د دوی د مرګ پس خپلوانو ته حواله کړی سوی و، چې تېره ورځ پاکستاني پولیس سره نږدې افغان سیمې سپین بولدک کې خاورې ته سپارل سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د رابع پیر دغه راپور واوریدلو، او یو ځل بیا هم په همدې حق باندې غواړو چې تاسو سره خبرې وکړو او ځینې څېړنې هم تاسو سره وړاندې کوو. تاسو ته وړاندې هم موږ ویل چې د خارجه دفتر کې میډیا ته د حال تیرولو پر مهال سرتاج عزیز د ډرون برید د پاکستان د خپلواکۍ او ملګرو ملتونو د چارټر څخه سرغړونه ګرځولې ده، او دا یې هم ویلي دي چې هغوی ملګری ملتونه ته به هم دغه معامله د خپلو اندېښنو څخه خبر کړي. خو بلې لورې ته دا یې هم ویلي دي چې د ملا اختر منصور د وژلو نه وروسته دغه د سولې خبرو پروسې ته هم یو زیان رسیدلی دی. زموږ سره بیروز خان صاحب راغلی دی په سټوډیو کې حاضر دی، نو هغوی هم ځینې معلومات غواړي چې ستا سره شریک کړي. ستړي مشې بیروز خان صاحب.
مننه، خوشحاله اوسم.
بیروز خان صاحب، سرتاج عزیز په وروستیو کې دا ویلي دي چې د ملا اختر منصور د وژلو نه مخکې طالبان د سولې خبرو ته د ستلو لپاره تیار و، او د هغې نه وروسته اوس ډیره بد اغیزې کړی دی، او دوی اوس د سولې خبرو ته تیار نه دي. نو په دې هکله به تاسو څه وایست؟
منظر د سرتاج عزیز پوزیشن داسې دی چې دله خوړو زما خپل ذاتی داخله دله رو پکار نه چې په دې موضوع باندې خبر وکړي. د پوز پلاس کې د خارجه پالیسی چې د پوز پلاس کې او دی خواسی یو تش په نوم باندې یو غدی کناس د د خبرې حیثیت هم نشته. خو بهرحال د د ته بس دوم د خبره ور یاده کو، ځکه چې د اوس وای چې اختر منصور چې د خبرو ته تیار وو، د امن پلوی وو، او امریکا په ډرون کې دی و جری نوم د دې سرتاج عزیز د سلور ورځې مخکې سلور ورځې مخکې هغه ویلی دی. هغه زه اوریدونکو سره شریکوم، بیا په خبره کوم.
طالبان هاف ناٹ یټ ریسپونډډ پوزټیولی ټو دیز افورتس.
دغه دې په خپل وی چې طالبان د خبرو اترو ته نه دي تیار، اوس وای چې د امن خبرو ته تیار دي. نو د پاکستان سره اصلي خبره دغه ده چې پاکستان خارجه پالیسی په وځه غسته ده. په اوس په دې باندې اوس په خپل جنرال رحیل شریف خبره کول نه غواړي چې یعنی خارجه پالیسی دغه په لاس کې ده، په کار چې هغه په خبرو کې او قوم ته دغه خبره د معلومات ورورسي چې دغه سړی د پاسپورت کم ځای نه حاصل کړی و، د پاکستان نیشنل آی ډی کارډ چې کوم دی دا څنګه جوړ شوی و، د ایران ته سله تللی و، د ایران نه واپس بیا در روان و، او په پاکستان کې د کورنۍ ده، د ټول هر څه په کار دی چې بیا جنرال رحیل شریف پاکستان خلکو ته دغه خبرو کې. خو هغه دی لکه د سرتاج عزیز چې کومه دی، زه به دا ویم سرتاج عزیز په دې وخت کې د یو د شګو هغه بوجۍ ده، د هغې په شا باندې د جنرال رحیل شریف او دغه خلک ناست دي، او د لګیا دی د خوار ته خپله هم اندازه نه کېږي چې زه څه ویم، پرون مې څه ویلي دي او نن څه ویم. دغه د سرتاج عزیز خبر زما په خپل ذاتي دا خیال دی چې دغه اهمیت نه لري.
بیروز خان صاحب په دې وروستیو کې خو سو سو ځلې پاکستان حکومت کوم پوله چې د افغانستان سره سرحدي پوله د هغې په تنظیماتو باندې خبرې کړي دي او دا خبرې اوس بیا یو ځل سرتاج عزیز هم کړي دي او سرحدي تنظیماتو باندې بیا یو ځل خبرې راپورته کړي دي. د دې خبرو نه د دوی معنا څه ده او دا څه غواړي چې وکړي؟
د پاکستان د ټولو نړیوالمبنې غلطي چې کړې و هغه د جنرال ضیاء الحق کړې و چې افغانستان کې پاسون جوړ شو د امریکا او د اوبخې د سوویت یونین ځواکونه چې هلته کله رالل نو په افغانستان کې هم د پاکستان د استخباراتي ادارو په مرسته باندې یو خلک راپاسېد او یو مهاجر شول کډوال شول. پاکستان په هغه وخت کې د جنیوا اکارډ سیګنیټری نو بیا هم د خپلې پولې د پرانستي د په لکونو خلک رالل دلته کې د میشته کړل. دې ته نه کتل چې زه د یو بین الاقوامي قانون د لاندې غنې دوی ته اجازه ورکوم نه، ځکه د دې پکې خپل مقصدونه وو. دغه خلک چې مهاجر راپاسول د راوستل د کېناستل او هغه مجاهد کړل، هغې ته وسلې ورکړې، هغې ته امریکا هم پکې راغله، د نورو نړۍ هم پکې راغله، سعودي پیسې هم پکې راغلي، سو عربان هم پکې راغلو. اوس چې کومه دی د ملګرو ملتونو سره د پاکستان مسله ده، ملګرو ملتونو سره به پاکستان خپله شخړه حل کوي. دوی داسې دا نه شي ویلی چې اوس دوی وایي که نه سرتاج عزیز ویلي دي چې دا کیمپونه چې کوم دي دا بریډنګ گراؤنډ دي دغه ترهګرو دغه په دې بانه باندې. اوس دا د افغانستان سره د دوی تعلق خراب دی، د امریکې سره تعلق خراب دی. دی اوس دا یو زور ورکول غواړي هلته افغانستان ته او د افغانستان پلوي امریکې ته، چې ګنې دا خلک بدل کړي. خو ملګرو ملتونو سره به لاول دی خبره کوي، ملګرو ملتونو به دا فیصله کوي دا خلک لاړ شي. بله د بارډن منیجمنت خبره چې د کړې ده، د دې په شا باندې د پاکستان د پوز دا سوچ دی، دا فکر دی چې دا ډیورن کرخه په افغانستان په رسمیت وپیژني. خو د پاکستان پوز دې ته د سوچ دا فکر نه کوي چې نه خو د افغانستان ولس مني، نه د افغانستان حکومت مني، نه د پاکستان د نن کوم پښتانه چې دی دای مني. نو دا د دې په نوم باندې د بارډر مینجمنت په نوم باندې د دوی دغه فکر دی، دغه سوچ دی. خو دا به که دا خبره دی چیری دا که ملګرو ملتونو ته راله دا خبره، نو په دې کې به پاکستان وبیلی سو، دې کې بس ګټه رانوړي.
خو بیا هم دا کوششونه کوي. ډیره مننه ستاسو نه بیروز خان صاحب.
مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. د مولا اختر منصور چې طالبانو مشر بو په پا پاکستان کې په پا ډرون حمله کې د وژنې وروستو اوس د امریکې او د پاکستان اړیکې نور هم د تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. د امریکې په پا کانګرس کې چې د پاکستان لپاره کمی خواخوږی وي او یا هغه خلک چې د پاکستان سره نږدې ګڼل کېدل په مرستو کې، هغوی هم اوس د پاکستان نه ځان لرې کوي. یو رپورټ په تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا کانګرس پاکستان ته په پا امداد یو شمېر شرطونه ایښودلي دي. د کانګرس ځینې غړي خو وایي اسلام آباد د امریکا په ځای د ترهګرو باوري ملګری جوړ شوی دی. د امریکا کانګرس کې د کالیفورنیا نه د ریپبلیکن غړي ډانا رارا بیکر د وایس اف امریکا آشنا سرویس ته ویلي په افغانستان کې په لسګونو عام خلک د وژنې نه مخکې دا ترهګر په پاکستان کې وژل یو ښه پرمختګ دی.
پاکستان دوه لارې استعمالول غواړي، د امریکا امداد هم غواړي او د ترهګرو سره.
دوی دا ښه کار بللې چې چرته هم مونږ د طالبانو یا ترهګرو مشران وینو نو دوی پسې نیخ په نیخ ورزو او د پاکستان په حکومت د لعنت وی چې دوی د دا قسمت راهکرو مشرانو ته پټ محفوظ ځایونه ورکوي. د کانګرس د بارنو چارو د زمینی کمیټې مشر ټیټ پو وای پاکستان دوه مخه پالیسی لري، د ترهګرو سره هم مراسم ساتي او د امریکا امداد هم غواړي. خو اوس امریکا پاکستان ته پیغام ورکول غواړي چې د دواړو یعنی ترهګرو او امریکا ملګرتیا یو ځای نشي ساتلی.
پاکستان دو لارې استعمالول غواړي، د امریکا امداد هم غواړي او د ترهګرو سره اړیکې هم ساتل غواړي. خو دا د امریکا د حکومت ذمہواري ده چې څوک امریکایانو ته زیان رسوي هغه خلک له منځه یوسي. د ټیکساس نه د کانګرس دی غړي واضح ټکو کې وویل امریکا له د پاکستان سره خپل اړیکې بس اوس راغونډول پکار دي. او امداد دی هم ورته مشروط کړي.
د ریپبلیکن غړي ډانا رارابیک وای پاکستان په خپل وطن کې د نسلی او نورو مذهبي ډلو د زورولو لپاره مشهور پنړی کې مشهور شوی دی. دی وای پاکستان د امریکا په ځای د ترهګرو باوري ملګری دی. پاکستان پنړی کې د زرګونو کسانو وژونکو ته پناه ورکولو لپاره پنړی کې مشهور شوی دی. دوی خپل ملک کې د نورو مذهبونو خلک زوروي. پاکستان د سندیانو او بلوسانو وژنه هم کوي. په دې حکله به د وایس آف امریکا ډیفر ریډیو په راتلونکي خپرونه کې تفصیلي رپورټ تاسو ته درکوم.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سلام شي خزر من اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ډی وری جو خبری خبرونه کې هر کله وایو نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د مې د میاشتې شپږشته منیټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د مخم شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگټن کې د سحر نه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام را ګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز د طالبانو د مشر مولا منصور د وژنې پخلی کړی دی، خو وایي دې سره د سولې خبرې زیانمنې شوې دي او د افغان سولې ملي شورا بیان تواب غورځنګ په طالبانو د سولې لپاره غږ کړی.
د افغانستان دولت پر طالبانو غږ کوي چې تغییر د دې فرصت څخه په استفاده دي سوله ییز ژوند ته مخه کړي، جګړه او تاوتریخواله دې ترک کړي، کنه د خپلو مخکنیو رهبرانو او مشرانو په سرنوشت باخته شي او د پردیو په خاوره کې به له منځه یوړل شي او په نخه به شي.
د امریکای صدر باراک اوباما په جاپان کې د جی 7 غونډې وړاندې ویلي طالبانو له پکار دی د سولې ته غاړه کیدی.
At which the Taliban recognizes that they are not going to simply be able to overrun the country and that what they need to be doing is to enter into serious reconciliation talks that are led by Afghans.
The Pakistan Islami Nazriyati Shura wai khawandan khazi wahale shi. The council mashar Maulana Muhammad Khan Chirani matbuati conference ta da hum wali ke khaz murtad shi no sazae nashta. د خدود حقونو یو کارکونکو هینا جیلانی وای د شورا نه مشورې اخستل ناانصافی ده.
اسے کسی قسم کی ریکمنڈیشن لینا پاکستان کے عوام کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی.
سرٹی کی تاسو واوریدل وز غاک شئی دا مهم خبرونو تفصیل تا. د افغان حکومت بیلابیل او امنیتی ادارو د خبری کانفرنس پر مهال وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې سوله وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د جوړې شوې خبری غونډې پر مهال وویل افغان حکومت د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وروستۍ تغییرات له نږدې څخه ساري. د تواب غورځنګ په وینا که د افغان حکومت وسلوال مخالفین جګړو او ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړي د خپلو مشرانو له برخلیک سره به مخامخ شي.
پاکستان د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان ایالت کې 15 ورځې وړاندې امریکایي ډرون حمله کې د وژنې وروسته نن د هغه د وژنې پخلی کړی دی. او ویلي د مولا اختر منصور د مړینې وروسته دا یقین نشي ورکولی چې د افغانستان د سولې خبرې به کله شروع کیږي. د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په هفته واره وینا کې خبریالانو ته ویلي ټولې نښې ښکاره کوي چې په وروستۍ ډرون حمله کې وژل شوی تن مولا اختر منصور دی، چا چې د هغه په وینا په جالي پاسپورټ سفر کوو.
اخو د پاکستان د پوز سرلخه جنرال راحیل شریف د بلوچستان صوبې کوټې ښار ته په سفر تللې دی. ښاغلی راحیل شریف کوټې سټاف کالج کې د وینا پر مهال یادونه کړې چې په نړۍ کې هیڅ پوز هم د پاکستان پوز په شان نه دی توانېدلی چې داسې حالاتو سره مبارزه وکړي. هغه ویلي مونږ په دې ویاړیو چې داسې حالات مو په هم قابو کړي دي. او د دې تر څنګ بلوچستان کې د امریکا لخوا په وروستۍ شوي هوایي برید په سر یې هم سختې اندېښنې څرګندې کړي دي.
د امریکای صدر براک اوباما وایي د افغان طالبانو د نوي مشرتابه با وجود دا امکان ډیر کم دی چې طالبان ډیر زر د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. صدر اوباما د جاپان آیزې شیما ښار کې د نړۍ او صنعتي ملکونو کلیزې غونډې په موقع خبریالانو ته ویلي هغه شک کوي چې ګینی د طالبانو سره به د افغانستان د سولې خبرې ډیرې زر شروع شي.
په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په حق کې د روس او ایران فوځي مداخله د بشار الاسد د حکومت خلاف د جنگي دونکو یاغي ډلو او سیاستدارانو کامیابی ناممکن کړې ده. خو یاغان او مخالف سیاسي مشران اوس هم په دې خبره ټینګار کوي چې د حکومت خلاف بغاوت څوک هم ختمولی نشي. په شام کې د نښتې خونړۍ جنگ له کبله د تقسیم په غاړه ودرېدلې دی او د شام د یو ځای ساتلو لپاره د جنگ سیاسي حل لاره په نظر نه راځي.
د نړۍ وو مالدار هیوادونو او د یورپی یونین مشران د جاپان ساحلي ښار کې د نړۍ اقتصادي مسلو ترهګري او امنیت په سر خبرې کوي. د جی سیمن کلیزې غونډې او بلنۍ ورځ د خبرو وروستو صدر اوباما خبریالانو ته ویلي د نړۍ مشرانو ورته د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د ویناو په اړه فکرمندۍ څرګندې کړې.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
دا د Voice of America Diva Radio دی. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا د ښځو د حقونو تحفظ په یو قانون باندې غور کوي چې پکې سړی ته د ضرورت په وخت د خپلې ښځې د وهلو اجازه ورکړل شوی دی او په هسپتالونو، سکولونو او دفترونو کې د ښځو او سړو یو ځای کار کول منع کړی شوی دی. په دغه تجویز شوي قانون کې اسلامي نظریاتي شورا ویلي که ښځه مرتد شي نو هغه نشي وجل کېدی او دا کچر سړی اسلام پریږدي نو هغه ته د شریعت مطابق سزا ورکول وړاندې به درې ورځې مهلت ورکړل کیږي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
د اسلامي نظریاتي کونسل د درې ورځنۍ غونډې دویم دور نن د چیرمین مولانا محمد خان شیرانی د صدارت د لاندې اوشو چې پکې د کونسل غړي مفتي امداد الله د زنانو د حقونو تحفظ په حواله په 103 دفاتو باندې مشتمل بل وړاندې کړو. دا مجوزه بل مفتي امداد الله تیار کړی دی او د دې بل بعضې مهم دفات صدارنګ دي.
کوئی بھی خاتون مرتد ہو جائے
اسلام یا سبل مذہب پر خودو باندے با زنانا نشی وجل کے دے یو باشعور جنی تا بد اسلام قبلولو حق حاصل وی دا زنانا پر زبردستی مذہب بدلولو باندے با درے کال بن وی یو آکلا او بالغ جنی دا ولی دا اجازت نہ بغیر پخپلا نکاح قبل شی دا زنانو غیر محرم خلق سرا تفریحی دورو او آزادانہ ملاوے دو باندے با بندیز وی دا غیرت پنم قتل کاروکاری او سیاکاری با قتل گنل شی دا خپلو جگڑو سلے دا پارا دا سوری یا ونی پ شکل کے دیو جنی په زبردستی سره واده کول با قابل تعذیر جرم وی د زنانا قران پاک سره واده کول به جرم وی او داسې کول والو ته به لس کاله د بند سزا ورکول کیږي. په سفارشاتو کې ویل شوی دی چې په یو وخت درې طلاق ورکول باندې به سزا ملاویږي. زنانا نرس په د سړو درملنه نشي کولې. د جهیز په مطالبه او نمایش په بندیز وی. د آرټ په نوم باندې ګډا ټنګ ټکور او مجسمه جوړولو تعلیم باندې به بندیز وی. د زنانو نه په زبردستۍ مشقت اغستو باندې مکمل بندیز وی. د تیزابو شیندلو یا داسې حادثې نه د زنانو د مرګ په مکمل پلټنې کول شي. د ټولنې خرابولو په حواله سره په اشتهارونو کې د زنانو کار کولو با بندیز وی. زنانو ته په سیاسي عمل کې برخه اخیستو اجازه وی. زنانه ته د وصیت کولو او جج جوړېدو حق په حاصل وی. د پرایمری نرستو په مخلوط تعلیم باندې با بندیز وی. یاد دی وی چې د پنجاب اسمبلی درې میاشتې وړاندې د زنانو تحفظ بل منظور کړی و چې د لاندې په زنانو تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد، بد رد ویل او سایبر کرائمس قابل گرفت ګرځول شوي وو. اسلامي نظریت کونسل دغه بل غیر اسلامي او داین پر ضد ګرځولې او ویلي چې اسمبلیانو ته دا رقم قانون سازۍ نه وړاندې کونسل سره مشاورت کول پکار دي. د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا په دې هړه ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی د اسلامي نظریاتي کونسل په سفارشاتو د عمل کولو پابند نه ده.
هلکی اور بھاری تشدد میں کس طرح سے جو فرق جو کیا جائے گا؟ اس لیے تشدد کا جو لفظ ہے اسلام میں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ وہ بچوں کے لیے ہو خواہ وہ عورتوں کے لیے.
چې د لږ او زیات تشدد فرق به څنګه کیږي، او دا چې په اسلام کې په زنانو یا ماشومانو باندې د څه قسمه تشدد اجازه نشته. زنانو او د مدني ټولنې خلکو د اسلامي نظریاتي کونسل په بعضې سفارشاتو باندې نیوکې کړي دي، او د مدني ټولنې یو نامتو کارکونه هینا جیلانی وایي،
نظریاتی کونسل جو ہے اس کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس سے کسی قسم کی ریکمنڈیشن لینا پاکستان کے عوام کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامی یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کے حقوق کا تعین کس طرح کرنا ہے.
چددی کونسل ہڑو سے حیثیت نشتا د دوی په سفارشاتو عمل کول با زنانو سره زیاتې وی دی اوی چې په پارلیمان کې دننه د ناسو خلکو ذمہواری ده چې د بیلابیل مذهبونو خلکو د پاره قانون جوړ کړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت په ورځ د شپې نهونه د لسو بجو پورې.
قربانا وږمه جالبان.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اردوونکو زمنګ سره اوسېږي. نن به تاسو د هلو وی او ای ډیو ریډیو پروګرام زمنګ د همکار شبزاده سره اوري. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کوټا سټاف کالج سفر کړی دی او هلته یو مهمه وینا کړی ده چې پکې نوموړي ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې غټې کامیابۍ ترلاسه کړې دي، او ویلي دي چې د نړۍ ډېر ملکونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې دومره اهداف نه دي ترلاسه کړي څومره چې پاکستان ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په وروستیو کې په یو بل د تورونو لګولو چې کومه لړۍ شروع شوې ده، او بیا د پاکستان بلوچستان ایالت کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د دواړه ملکونو ترمنځ اړیکې په کم ځای باندې ولاړې دي. دا ټول به د هلو وی او ایډ ریډیو پروګرام کې د بحث لاندې راځي. اورېدل یې مه هیروئ. او اوزو د خیبر پختونخوا په 400 کې د ځایی این جی اوز یا غیر حکومتي ادارو نمائندگانو یو خبری کانفرنس کې ویلی دی چې حکومت کم اهداف اخودی په هغه تر لاسه کولو کې ناکامه شوه دی، او د ځایی حکومتونو سره چې کمی د ځایی حکومتونو چې کمی وعده وي هغه تر اوسه پورې نه دی پوره کړی شوی. رپورٹ پہ دسی میں ندر ریڈیو خبریال ارشد مومن را کبھی
د 400 پریس کلب کې د یوځي غیر دولتي تنظیم لخوا د بلدیتی ټاکنو یو کال پوره کېدو وروسته د هغې جاج اغېستو لپاره یو غونډه را جوړه کړې شوې وه. د 400 وومن ارګنایزیشن دغه غونډه کې ګڼ شمېر زنانه هم برخه اخیسته، او دوی وینا وه چې بلدیتی انتخاباتو کېدو وروسته زنانه خوشبینه وي چې اوس به خپل حقوق په اسانه ترلاسه کوي، خو د بدقسمتۍ نه دوی مایوسه شوي او لا تر اوسه دغه نظام دوی ته هیڅ قسمه ګټې نه دي رسولي. او یو ګډونواله زینت حمایت وای ډېر زنانه د خپل حقوقو نه محروم دي، او د کامیاب بلدیتی نظام د لارې ممکن ده چې زنانه خپل حق ته لاسرسی ولري.
زبا دا هغه خوځو خبره وکړه چې کومې زمونږ خويندې بې تعلیم دي یا د کور چرته اوتی نه دي، هغه ته د هیلت ایشوز دي، هغه ته د هغه ماشومان ته د ایجوکیشن ایشوز دي، هغه نه دي خبر په خپل حقوقو چې په دې سټیټ باندې په دې ملک باندې د هغه څه حق دي. نو هغه بلدیاتی نه چې کوم نمائندگان دي دا هغه خلق دي چې دي لینکیجز ډیولپ کولی شي د دې عامو خلکو په او د دې ادارو په درمیان کې، خو چونکه دغه چې کوم دی بلتیاتی نظام لا دومره افیکټیو نه دی زما په خیال چې لکه هغه خپل مسلو مسایل کې گیر دي نو داغه دغه بجنا زمونږ چې کوم اصل بیسک ایشوز د کوم د پاره چې دا نظام جوړ شوی او هغه اوسه پورې سو خاطر خو دغه پکې نه دی شوی پروګرس
په پښتنه سیمه کې د زنانو سیاست او جمهوری عمل کې برخه اغستل ډیر کم دي او د دیرشم مې کال 2015 بلدیتي انتخاباتو کې زنانو لپاره 1320 سیټونه مختص شوی او د منتخب کېدو وروسته د غزنانه د سړو سره په سخت ماحول کې کار کوي او یو پخوانی کونسلر اسمه وای چې بلدیتي نظام زیاتره پندونه سړو ته ورکړل کیږي او زنانه د دغه د خرج اهل نه غني
نو ان شاء الله د سړو مقابله کې خزي ډیر زبردست کار کوي څنګه چې مونږ کړی دی مونږ کو او وی چې نه تاسو له فند درکو تاسو به سو کې پټ مخ باندې راځي په پټ مخ ځي مور له چیلنج ورکړو ناظمینو له چې راشه زما کارمو ګره زی ډیسټریکټ ممبر د مور کوټیشن فند دی او تاسو خپل کارونه مو ګره تاسو غټ غټ فندونه غشي تاسو سکړي ما سکړل
خزو د پاره تاسو سکړي
نو ما کمپیوٹر سینٹر یې کولو کړې او د دستکارۍ سینٹر یې مې کولو کړې فیمیل لپاره مې هینڈ پمپ وکړې هغوی تر بو تکلیف کم ځای کې بو تکلیف هغه هینڈ پمپ مې وکړې
د غونډې تابعیا کوونکی عزت الله وایي چې پاکستان کې لا جمهوري سوچ وده نه ده کړې او د ټولنې ډېره برخه هم لا په خپلو حقوقو نه ده خبره
او چې کومه ذهني ترقی دا غي کې مونږ ډېر وروسته شعوري سوچ زمونږ نشته دي او د جمهوریت په اړه باندې د خلکو کې هغه غاهي نشته چې هغه خپل حق او پیژنې او به د خپل حق د لپاره غي आवाज اوچت کی نو مسائل خو د بده مر خلکو ته ډېر زیات دي ډېر غټه مسلې دي خو دې د خپل حق د आवाज اوچتل لپاره همت نه لري واغه پوي نه لري چې مونږ د چارواکو نه تاسو کو
د ګډونوالو ویناوه چې د بلدیتي نظام کامیابۍ سره جمهوری سوچ وده موندې شي او د دغه د لارې بیا زنانه خپل حقوق په اسانه ترلاسه کولای شي ارشد مومن وایس آف امریکا ډیوه ریډیو 400
خدرمن اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خبرونه دوام لري تاسو لپاره نور ریپورټونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو خو دلته یو بل راپور لرو چې د خیبر پښتونخوا د مالیه وزیر مظفر دیوره جو ته ویلی دی د بودیجې وړاندې سیمینار کې د راتلونکي مالی کال بودیجه یا بجټ به د تیر کال په تناسب زیاتیږي کوم چې روان کال یا تیر کال 438 بلیون روپۍ وي خو راپورونه دا هم ښایي چې د روان کال بودیجه په سمه توګه استعمال شوې هم نه ده په دې هکله یو راپور لرو چې حمیدالله رالیږلې تاسو وړاندې کوو
د پری بجټ مشاورتي اجلاس وروسته ډیو ریډیو ته په خبرو کې د پښتونخوا د معاش وزیر مظفر سید اویل د روانه کلیزه بودیجه به د پروس کال د 438 بلیون روپو نه زیات وي او ډیرې نوې پروژې به لري دی وایي
روان بجټ به انشاء الله موږ په د جون په اولنۍ هفته کې اشاره کې پیش کوو او د دې حجم به کم از کم د تیر کال د 488 ارب نه زیات وي د پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوې نه ده خو د تیر کال په نسبت چې 142 ارب روپیو ته موږ الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غې نه به ډیر انشاء الله نوکرانو ته سهولیات ورکوو طالب علمانو ته سهولیات ورکوو مزدورانو ته ورکوو غریبانو ته ورکو مریضانو ته ورکو سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي دیو جن لزو په دې پوزیشن کې نه مچ تاسو ته هغه په نت پوزیشن کې ویما
خو د پښتونخوا د سغنې 438 بلین روپې بودیجه کې 120 بلین روپې د پرمختیاوي او د رپورونو تر مخه په دې کې د مرکزی حکومت لخوا د بجلی د منافع رقم کې کمی شوی او صد خیبر پښتونخوا بلابل محکمو د مالی هدف نه ترلاسه کړی چې ورسره صوبه په ټول کال کې د سخت مالی بحران سره مخ و او د پرمختیا په 120 بلین روپو کې ډېر کمی پیسې د صوبې په لاس راغلي دي خو د صوبې د معاش وزیر وایي چې دا وارې بعد د صوبې تمامې محکمې د مالیې د هدف راټولولو لپاره د فشار لاندې ساتي
ټیکسونو پروګرام زمونږ نشته البته زمونږ خواهش دا دی چې ریوینیو جنریټ کو او هغه ریوینیو په دې بنیاد جنریټ کو چې د هیلت او په هیلث لګي د ځنګلاتو په هغه ډپارټمنټ لګي چې په خپل خپل باندې ډپارټمنټ نو درېږي چې مخ په وړاندې چې کله سره لګ ډېر خپل کمې محسوس کی او ډپارټمنټ موږ راټیټ کړی دي موږ هغه راټینګ کړی دي نو ان شاء الله العزیز او دا مو ته دې پر لویل دي چې د نوو پیسو په ځای باندې هغه د کوم ریوینیو حواله ده هغه ریوینیو باغه جنریټ کړي او بیا په خپل ډپارټمنټ باندې لګي چې هغه خپل جاب ایزی اخلي نو ایزی به نه اخلي ان شاء الله دې په لور خپل ټارګټ پوره کړي
خودی بیا وایي چې مرکزی حکومت صوبې ته د پنګ او بقای ورکول لیکل جمعنه نه پوره کوي نو ځکه صوبا د مالستون سره مخامخ کیږي
70 ارب روپے اغي زمون سره منلي دي نو پاغي کې 25 ارب په دې کال کې منګل را کولو سٹل اغي لا منګل نه دي را کړی 15 ارب روپے بار روان کال کې را کړی عملن خو اغي خپل ایم یو اونر کړی نه دا نو 15 ارب روپے زمون اوس هم په دې روان بجټ دوران کې چې کم کمټمنټ اغي کړو نو اغه هم اغي لا نه دي پورا کړی
د بجټ نمخ کې په دغه مشاورتي اجلاس کې د صوبې د تمام محکمو سکرټریان هم شامل وو چې د خپل محکمو ضرورتونه یې وړاندې کړل خو اجلاس ته د اپوزیشن ګوندونو غړي نه راغلي حمید الله وایي صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غباندي او ری په خبر پښتونخوا کې د اوم اتم او نهم گریډ افسرانو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاج کړی دی او ویل دی په پارلمان کې د پارلمان د غړو تنخواګانې سیبا کیږي او د دې ترڅنګ د اعلی گریډونو چې کوم افسران دي د هغې تنخواګانې وخت په وخت د حد نه زیاتې شوې دي خدا چې د کوم ښکته گریډونو حکومتي نوکران دي هغوی په خپلو تنخواګانو کې خپلې کورنۍ هم نشي ساتلی رپورټ پې د مردان نه د ډیو ریډیو خبریال یاس حسین راکوي
په دې حقله په خیبر پښتونخوا کې سرکاري کارکونکي اعظم خان چې صرف په تنخواه باندې خپل گزاره کوي ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په لاندې سطح باندې د سرکاري کارکونکو سره ډیر ظلم روان دی
پارلیمنت د کله خلک لیګونو په دې سوچ سره لیګو چې یاره دوی به موږ له قانون سازي کوي زمونږ د هیلت مسلې زمونږ د ایجوکیشن مسلې ډېرونه خویندې هغوی بې کوره شوي دي او په آی ډي پي سکیم کې داسې ژوند تېری چې هغه بالکل انسانانو ژوند هغې ته موږ نه شو ویلی هغوی غریبانان هغوی ته بجلی نه شته هغوی ته سم خوراک نه ملاوېږي پارلیمنت کې د خپلو تنخواګانو لپاره لګیا دي هغه سوا کولو لپاره هلې ځلې کوي چې زمونږ تنخواګانې دي 400% سوا شي مطلب دا چې زمونږ تنخواګانې دي تقریبا 15 لک روپو ته ورسي که ته د دې په مقابله کې عام امپلایز وګورې د 7 سکیل د 9 سکیل د 15 سکیل چې هغه افسرني او لاندې لور کیډر کې کار کوي دا هغه تنخواه تقریبا د 3 کال نه 2 روپۍ او 10 روپۍ سوا کیږي نو دا څومره ظلم دی څومره تضاد دی په دې ملک کې
سیړنې وایي چې دغه تحریک په سینټ کې د قائمه کمیټې عارضي مشر چودري محمود بشیر ویر کوړاندې کړی دی چې پکې د پارلیمان د غړو لپاره د 2 لک روپۍ تنخواه مطالبه شوې ده ترانسپورت الاونس 50,000 روپۍ د بیرونو په مت کې 50,000 روپۍ د دفتر د خرچو لپاره 1 لک روپۍ او په خپل حلقه کې د خرچو لپاره 10,000 روپۍ غوښتي شوې دي چې په مجموعي توګه 1,000,000 روپۍ تنخواه جوړیږي د دې نه علاوه په دغه تحریک کې 3 لک روپۍ د سفر د پاره غوښتي شوي دي 1.5 د هوایی جهاز د بزنس کلاس ټیکټونه او 3 لک روپۍ د آی ټی د خرچو د پاره غوښتي شوي دي خو ماهرین وایي چې د حکومت په خزانه باندې د وړاندې نه د پارلیمان 4.5 بلین روپۍ بوج مخې ته راځي او دا چې پاکستان د وړاندې نه ګڼ شمېر ستونزو له کبله د پارلیماني غړو د تنخواګانو زیاتول د دې قام سره یو مذاق دی په دې حق لا ډاکټر اشرف علی وایي چې په پاکستان کې د پارلیمان د پاره دومره غټه تنخواګانې د برداشت نه بهر دي
عام غریب سړی دا خبره کوي چې داغه د حقوق د پاره دی आवाज او چې یاغه د خپل حق خبره کوي نو هغه په دې باندې خاموش کو مونږه چې مونږ په حالت جنگ کې یو او ملک دا وخت چې کم دی نو ډیر د نازک دور نه تیریږي نو ملک چې دی هغه څنګه دا برداشت کولی شي چې داغه د منتخب نمائندګانو په تنخواګانو کې د 400% اضافه وشي او بل طرف یو غریب مزدور داغه خولې بېږي او داغه وینه بېږي د دې ملک په تعمیر او ترقې کې په لکونو خلک چې کم دی زمونږ آی ډی پیز دي دغه ترخیش پی چې دی سبا کوي د یو روخانه سباون په امید باندې زمونږ منتخب نمائندګان چې کم دی نو هغه خپل ذاتی مفادات چې دي هغه مقدم کړي دي په عوامي مفاداتو باندې دا ډېره ګرانه خبره ده چې په داسې کې مونږه چرته یو ډایرکشن سره د خپل منزل مقصود طرف ته ورسو
یاد دی چې په پاکستان کې پراتلونکي قومي بجټ کې حکومت دا پلان لري چې په تنخواګانو کې د 10 نه تر 15% پورې اضافه وکړي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا دی ورجیو دا خبر من اوریدونکو یو بل راپور ولوري ته زو چې خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې غړي او پښتانه مشران وایي د نصاب په کتابونو کې د دوی ځینې اتلان د ډاکوانو په حیث ښودل شوي دي. لکه یو مثال یې دی چې په نهم ټولګۍ کې کالو خان په نوم یو اتل چې د یوسف زی قوم سره تعلق درلودو هغه د ډاکو په حیث ورته ښودلې دی او مثال یې ورکړی دی. په دې هکله احسان محمد خان نور تفصیل لري په دې رپورټ کې.
دغه سبق د نهم ټولګي د انګریزي په کتاب کې چاپ شوی او د سلورو پانو دغه سبق ته د سنیر یعنی د جال یا دام نوم ورکړل شوی چې پکې د پښتنو په تاریخ کې تیر شوی اتل او د یوسف زو قام سرلخکر کالو خان د زمانې د یو بدنومي ډاکو په حیث ښودل شوی. د پښتو ژبې ادیب او شاعر سلیم رازوای د نصاب په کتابونو کې دغه د بدترین تعصب څرګندونه ده چې د پښتنو د تاریخ نړونکو د هڅو د نمونې په توګه زموږ ماشومانو ته ښودل کیږي او مقصد یې د پښتون نسل نه خپل اتلان او مشران هیرول دي. نوموړی په دې اړه وایي
کالو خان خو هغه وخت د پښتنو په مشرانو کې یو مشر او دا هغه واحد سره چې د کوم دی اکبر اعظم دومره ډېر د قوت چې کوم دی هغه شکست ورکړی دی. دا چې کوم خلک له نصاب ته راځي یا چې کوم دغه پښتون دښمنه ذهنیت لري د بدنیتۍ نه کوي او د تعصب نه کوي او دا غواړي چې په دننه وي کل دی نه چې کوم دی متنفر کې د خپل ماضي نه ځکه په نصاب کې ارادتن قصدن آمدن دا شم سیزن شاملې چې پښتون نه یو کوم څه کوم دی د خپل هیرو کارنامه خبرې شي او که داسې کوم هیرو دی نو هغه ورته په غلط رنګ کې شي ورته
په دغه مضمون کې چې د مغولو اکبر بادشاه یو ترس کوونکی بادشاه خودل شوی او د پښتنو اتل یا هیرو کالو خان چې د باسین په غاړه د ثوابي اوسیدونکي وو د یو داسې ډاکو په حیث خودل شوی چې ډیر بے رحمه او په لارو کې هر څوک لوټل. نوموړی شاعر پروفیسر اباسین یوسفزئی وای دغه د پښتنو د تاریخ تهذیب او مشرانو پر ضد یو سازش دی.
زه خو داسې جنم چې دا زمونږ د تاریخ خلاف زمونږ د ثقافت خلاف یو سازش دی. علم چې ور لاسونو کې د نصاب کتابونه دي په دې کې ټیکسټ بک بورډ او ډایرکټریټ آف کریکولم او دغه ټول ترتیبان څوک د دغه ایډیټر دي ټول په دې کې شریک دي ځکه چې دوی دومره غیر ذمهدار کار کوي چې دا دومره اهم تاریخي خبره چې د هغې هېڅ وجود نشته او هغه د یو افسانې یا د یو ډرامې یا د یو مسخرېپ شکل لیکلې دي.
کالو خان چې د مغولو پر ضد د خپلو پښتنو او په خصوصي توګه د یوسفزئی قبیلې د لښکرو مشري کوله او د یو نر پوهه په خپل قام او ولس مین سر لښکر په حیث د پښتون تاریخ دننه یادیږي. د دغه پښتون اتل د لاسه د مغولو اکبر بادشاه فوزونه سوسواری ورخطا شوي او ماتې خوړلې. خو د نهم جماعت انګریزي کتاب مضمون نه یوازې کالو خان د یو ډاکو په نامه یاد کړي بلکې دای خودلې دا چې د اکبر بادشاه د دربار یو مسخري یا ټوکمار مولا دو پیازا غولولې یا دوکه کړي وو خو دې په ځان پوه نشو او بیا د اکبر بادشاه فوز ونیوه. ادیب شاعر او محقق عثمان لسیار وای دغه داسې ده چې لکه د نصاب کتابونه د پښتنو اتلانو پر ضد ملنډو خورولو ته پاتې شو.
یقینا چې داسې قسم هڅې چې هغه زموږ د قومي مشرانو یا زموږ د ملي اتلانو په حواله باندې کوم مضحکخیز انداز کې کوم مضامین چاپ کېږي او بیا په هغه انداز کې چې هغه زموږ د کتابونو کې چې زموږ راتلونکي نسلونه تېر باسي په دې حواله باندې دا ډېر زیات یو مضموم غونتې عزایم دي او د دې نه مخکې هم داسې هڅې شوي دي د خلکو د قومونو د مشرانو سره مرندو په شکل کې یا د مسخرو په شکل کې پیش کوي نو باید چې دې سیزونو مخنیوی وشي.
د نهم ټولګي د انګریزي کتاب دننه د دغه مضمون پر ضد چې په سوشل میډیا هم سخت عکس العمل ښودل کیږي او د پښتنو ادیبانو دانشورانو شاعرانو او تاریخدانانو غوښتنه کړې چې د نصاب تیارونکي بورډ د ذمهوارانو او د لیکوال پر ضد دې کاروایي وشي او د پښتون اتل کالو خان رښتینی تاریخي عکس دې وښودل شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. سره وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوردونکو دا خبری خبرونه خو سرته ورسیدله. کچرته تاسو نه زمونږ کم خبرونه پاتې شوی وي او انټرنیټ یا انټرنیټ ته اکسس رسائل لري نو په ویبپاڼه باندې زمونږ ټول خبرونه پراته وي. هلته کې تاسو خبرونه اوریدای شئ، کته هم شئ او لسته هم شئ. وی او اے ډیو ریډیو ډاٹ کام زمونږ د ویبپاڼې پته ده. او د دې پروګرام وروسته د 15 منټو خبرونه دي. د 15 منټو خبرونو پس به تاسو د هلو وی او اے ډیو ریډیو پروګرام زمونږ د همکار شهبزاده سره اوري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کوټې ته سفر، د پاکستان او افغانستان وروستي تعلقات، د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وروستو اوس د افغانستان د سولې خبرې اترې په کوم ځای ولاړې دي. دا به تاسو په دې پروګرام کې اورئ. موږ سره اوسئ.